احمدو وسم د دې سات لن خبرونه ل سفي ولاستانګ زیه
نن د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه د تړون یو کال پوره شو. په دغه تړون کې په ځینو نورو مهمو مسلو سربیره امریکا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو ژمنه کړې او په بدل کې له طالبانو غوښتل شوي چې له ترهګرو سره اړیکې پرې کړي. طالبانو په یوې اعلامیه کې ویلي د دوه تړون ته ژمن پاتې کیږي او له امریکا هم غواړي چې په خپلو ژمنو ودرېږي. د افغانستان دفاع وزارت په بغلان کې د طالبانو د پوځي کمیسیون د مرستیال د وژلو ادعا وکړه. سعودي عربستان وایي پوځي پر پلازمینه ریاض د میزایلو د یوې حملې مخه نیولې ده. د اسرائیل دفاع وزیر بینی ګانس وایي په عمان خلیج کې د اسرائیل پر یوې اړوندې باروړونکې کښتۍ د تیرې پنجشنبې په چاودنه کې احتمالا ایران لاس لري. د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې د جانسن اند جانسن په نوم د واکسین اضطراري کارونې ته اجازه ورکړه. او یما سعیدی د جرمنی د سکوهنی د اتلولۍ کمربند ترلاسه کړ. دغه افغان الاصله سکوهن کی بیګا په برلین کې په یو لوبه کې په لسو راوندونو کې خپل سیال تومی زلنتون مات کړ.
د دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم کتلی شئ. اوس هم پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د متحده عربی اماراتو په دوبی کې د ګلف فود نندرتون د سپاندې 101 میلیون ډالر په ارزښت د کرنیزو محصولاتو د تړونونو په ترلاسه کولو پای ته ورسید. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینه نازدي رادیو ته وویل چې د تړونونو ډیره برخه له هندوستان سره شوې دي چې ټولیز ارزښت یې 100 میلیون ډالرو ته رسیږي. په دغو تړونونو کې د سپاندې 101 میلیون ډالرو په ارزښت د وچې میوې، د سپاندې 370 میلیون ډالر په ارزښت مغزیات، د سباندې 13 میلیونه ډالر په ارزښت طبي بوټي او دغه شان د تازه میوو او شاتو په برخو کې بیلابیل تړونونه له سعودي عربستان، اماراتو او نورو هیوادونو سره ترسره شوي دي. دغه څلور ورځنی نندارتون نن پای ته ورسید. په تیرو 2 کلونو کې د ګلف فود له کلنی نندارتون څخه افغان سوداګرو په ټولیزه توګه د نږدې 100 میلیونه ډالرو په ارزښت تړونونه ترلاسه کول، خو د کورونا وبا تر څنګ سږکال افغانستان لپاره د دغو تړونونو په کچه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په جوزجان کې د 21.4 میلیونه افغانیو په ارزښت د 1400 پرمختیایي پروژو کار بشپړ شو. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت ویان محمد رفیق جنبش نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو پراختیایي پروژو په بلي کېدو سره سلګونو تنو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. نوموړي وویل چې په دې پروژو کې د 6.5 کیلومتره ښاري برېښنا د شبکې غځول، د 4.1 کیلومتره د اوبو رسول لو یو شبکه، شپږ ویشت اوبو ویشونکي، د څښاک اوبو و څاګانې شامل دي. دغه وزارت وایي له دغو پروژو 3328 کورنۍ برخمنې شوي او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 93.5 افغانۍ پوله، یو انګلیسي پاونډ 1.6 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.08 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3.7 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دا چې خپرونه تر ډیره د سولې یا په ټوله کې د دوهې د تړون یو کلنۍ ته ځانګړې شوې وه. اقتصادي خبرونه یو څه درته په ځنډ خپاره شول، زموږ معذرت ومنئ. اوس هم له دې سره د خپرونې خبري مسایل رانغاړو. ورزو 19 پروګرام ته نور بس دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادي رادیو اونیز خبرونه شکست سکوت یا نور بستې ته شرغلاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ چپه 12 شپږنیوي او اف ام 0.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې نور بستې پروګرام لرو چې زملالي بشیر بای پر مخ وړم. تخنیکی چاري شفیق ایار پر مخ وړي. نن د لوړو زده کړو په برخه کې د نجونو پر ستونزو او دوی ته پر برابرو تحصیلي امکاناتو خبرې کوو. د لوړو زده کړو وزارت د 1499 کال په اړه په خپل راپور کې ویلي چې اوس مهال د لوړو زده کړو په موسسو کې د نجونو شمیر د هلکانو په پرتله کم دی او د دوی هڅه دا ده چې د لوړو زده کړو په ادارو او پوهنتونو کې د نجونو شمیر 50% ته لوړ کړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وزیر عباس بصیر ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې ویل چې وزارت هڅه کوي چې د لوړو زده کړو بنسټونو ته ښځینه او نارینه یو ډول لاسرسی ولري. اوس مهال په دولتي پوهنتونو کې 30% او په شخصي پوهنتونو کې 25% محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره له موږ سره لومړی میلمنه خانم جان انوری ده چې په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي. شرغ لاست انوری صاحب،
السلام علیکم. ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام او ډیره مننه چې تاسو وخت وایسته او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. خانم جان انوری صاحب، ک تاسو لمړی په دې اړه مشت وایس چې په پکتیا ولایت کې د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې هغه اساسي ستونزې چې دوی ور سره مخامخ دي کومې وي دي؟
ستونزې خو په دوه ډوله دي، ځکه چې یو اقتصادي ستونزې دي چې د اقتصادي ستونزې له امله نشي کولی چې د خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، او بل امنیتي ستونزې هم دي چې دوی د امنیت نگهبان نشي کولی چې لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي.
او انوری صاحب، ستاسو په فکر آیا داسې ستونزې هم شته چې ټولنیز محدودیتونه ورته ویلای سو چې په ټولنه کې د نجونو په مخ کې خنډ جوړیږي او د ځینو ناوړه دودونو له کبله دوی نسي کولای چې خپلې لوړې زده کړې جاري وساتي؟
اکثر ولسوالیو کې نسي کولای چې دوی خپل لوړې زده کړې ته دوام ورکړي. نوي اقتصادي ستونزې هم شته، ټولنیزې ستونزې هم دي، او بعض خلک زموږ وروڼه دي مخالفت هم کوي چې تر اووم ټولګي پورې یا تر دولسم ټولګي پورې دوی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، او نور نه غواړي چې خپلې خویندې او لوڼه ته دوی د خپل د زده کړې لپاره آمادگی ورسره ونیسي، او دلته په ټولنه کې د کلو په بوندو کې دا ستونزې ډېرې پیدا کېږي چې خپل لوڼه تر اووم ټولګي پورې او حتی تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کوي، او نور خپل لوڼه په کورو کې پاتې کوي.
انوری صاحب، د لوړو زده کړو وزارت د 1499 کال په خپل راپور کې ویلي دي چې نجونې د هلکانو په پرتله لږ لوړو زده کړو ته لاسرسی لري. د دغو ستونزو چې تاسو یادونه وکړه چې اقتصادي امنیتي او ټولنیز محدودیتونه دي، دغو ستونزو ته په پام سره دغه وزارت څنګه کولای سي چې نجونو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي او د دوی فیصدي را لوړه کړي؟
او دوی کولای شي چې د مؤسساتو له لارې د ترانسپورت له لارې، او که دوی لږ څه په دوی باندې عواید کېږدي، او یا فیسونه اکثره خیانې مونږ شخصي پوهنتونونو ته کمېږي او هلته دوی د فیس ستونزه لري، د ترانسپورت ستونزه لري، که دوی د دې لارې د دوی سره همکاري وکړي چې د ترانسپورت په کولو کې او د پوهنتون د فیس په ورکولو کې او د نورو ادارو چارواکو څخه غوښتنه وکړي چې په دې کې همکاري ورسره وکړي، دموږ د خویندو به په دې حقله خپل ستونزې ډېرې حل شي.
انوری صاحب، تاسو په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي، که زموږ اورېدونکو ته د دغه فعالیت په اړه یو څه معلومات ورکړي؟
اکثره خو نورو کالونو به مونږ چې د خپلې د ښوونځي له لارې زموږ خویندې به په د دولسم ټولګي فارغین به اکثره یو دوه نفره شاګردان به پاتې کېدل، او نورو به ټول د پوهنتون لپاره تفتنام کول، او سخل چې وو تقریبا د 15 جنکیانو تفتنام وکړو چې هر کله موږ د دوی سره په تماس کې شو چې خویندې تاسو ولې په پوهنتون لپاره تفتنام نه کوئ، او دوی به ټول د اقتصاد له امله دا خبره کوله چې موږ نشو کولای چې اقتصادي ستونزې لرو، نشو کولای چې خپل زده کړې ته دوام ورکړو، او ځکه چې دلته د یو له طرفه د کورونا مسایل وو چې موږ ټول ورونه په کورونه کې پاتې شوي دي، او خپل اقتصادي ډېر ضعیف شوی دی، او نور د اقتصاد لامل اکثره دوم امنیت هم خده خو اکثره خیال نیمون د اقتصادي ستونزې ډېرې لري چې نشي کولی چې د خپل لوازاکو ته دوام ورکړي.
ش انوري صاحب که تاسو یو څو داسې کیسې له موږ سره شریکې کړئ چې ستاسو په نظر د لوړو زده کړو یا د زده کړو په برخه کې یوه لویه بریا بلل کېدای سي چې نجونو ترلاسه کړې وي.
او نور بریا خو په دې کې ترلاسه کړې ده ځکه چې اکثره خیال یې موږ ډېرې اوس په پوهنتونو کې ماسټري کې ډاکټرۍ ته هم امتحانونه ورکوي ماسټري هم کولی شي چې دا د موږ لپاره لویه بریا ده چې د موږ د خیال دي اکثره د نورو کالونو پرتله کال په کال قدم په قدم پر مخ ځي پر مخ روان دي او هم نور هم دغه مشکل به انشاءالله په راتلونکي کالونو کې هر شي ځکه چې زموږ اوس ورونه تر کالونو به ډېر دی علم زیدو او جنکیانو لپاره دی د خپلو خیال ډولونو لپاره دی اجازه نه ورکوله او اوس قدم په قدم انشاءالله ښه کېږي او د علم څخه برخمنده کېږي او خپل زده کړې ته به دوام ورکوي. او د لوړو زده کړو وزارت څخه مې دا هیله ده چې زموږ د خیال سره به دوی په د نورو پوهنتونو کې کوم شخصي پوهنتونو ته انسټیټیوټو ته کمیږي او دوی که دوی د نورو موسساتو له لارې دا همکاري راته وغواړي چې دوی ته د فیس په ورکولو کې او د ترانسفر په ورکولو کې همکاري وکړي زموږ د خیال دی به نور هم د علم کچه لوړه شي.
مننه. تاسو چې تر اوسه پورې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیتونه کړي دي، خلک مو هڅولي چې خپل نجونې باید ښوونځیو ته پرېږدي او له نجونو سره مو مرسته کړې ده چې دوی څه ډول کولای سي خپل زده کړې بشپړې کړي. په دې برخه کې که تاسو موږ ته لطفا ووایاست چې د دولت لخوا ستاسو سره څه ډول مرسته سوې ده، آیا دولتي چارواکي ستاسو پر غوښتنو باندې غوږ نیولی دی تر اوسه پورې، او دوی په کومه برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړې دي؟
او کولای شي مثال ورچارواکو د همکاري کړی دی ځکه چې د موږ د څخه چې بعض جنکې کم شوي دی دلته د دعوت پوهنتون په نام یو پوهنتون جوړ شوی دی چې ټول مصارف یې دی په غاړه اخیستي دي او د هغې لارې د خپلو زده کړو ته دوام کوي. یوه دوره چې فارغ یې هم ورکړ، بله دوره یې هم په راتلونکي کال کې فارغ یې ورکوي. دا زموږ لپاره لوړه بریا ده او داسې نور پوهنتونونه هم شته چې بعض محصلین سره همکاري کړي دي.
انوري صاحب، دغه د دعوت پوهنتون ته د بریالي کېدو کوم شرایط دي که تاسو یې زموږ اورېدونکو ته لږ تشریح کړئ؟
هغه کاکله موږ دلته د خپل دولت پوهنتون لیارې شفایي پوهنتون لیارې دوی د نتیجې شول او هلته دوی د آی ډي نمبر غواړي او بیا یې لوړې نمرې غواړي چې هغه په دې ستونزې دی ماتل شوي وي او موږ خیال یې په دې ستونزې لیارې چې اقتصادي ستونزې ولري چې نشي کولی چې د پوهنتون د ترانسپورټ پیسې د چوپترې پیسې او دغه دوی دا وایي نه لري چې د دې لارې د خپل زده کړو ته دوام ورکړي او بعضې داسې خیاندو سره دی همکاري کولی شي چې اقتصادي ستونزې د ډېرې ولري اقتصادي ستونزې ولري او د اقتصادي ستونزو په مقابل کې د همکاري ورسره کوي او خیال دی کولی شي چې دعوت پوهنتون ته لاړ شي.
او آیا دوی یوازې نجونې قبلوي او په دې اړه یو څه معلومات راکړئ چې تر اوسه دوی څومره نجونو ته زمینه برابره کړې ده؟ شاید تاسو هغه بشپړ ارقام ونه لرئ خو تخمینا څومره د اټکل له مخې ستاسو په فکر دوی نجونې قبولي کړې دي تر اوسه؟
دوی هلکان هم لري او نجونې هم لري. او هلکانو لپاره زما په نظر او زه دومره پوره معلومات دوی لري نه لرم او هغه فیس ورکوي خپل زده کړې ته دوام ورکوي، هغه جنکۍ چې دي هغه کې تدریس کوي او هغه لپاره دوی ټول شرایط ورته آماده کړي دي چې دوی د دې شرایطو لپاره خپل زده کړې کوي. یوه دوره فکر کوم مخکې به څومره ورکړې وي خو زه چې اوس معلومات لرم یوه دوره فارغینې ورکړې وي، بله دوره فارغینې نجونې هم په راتلونکي کال کې ورکوي ځکه چې سمستر یو سمستر یې پاتې ده او نور دوی آخري کال ده او نور دغه هم ورکوي فارغې.
خانم جان انوري صاحب، که تاسو په دې اړه چې دغه فارغین چې له پوهنتون څخه راوځي او خپل زده کړې بشپړې کړي، دوی بیا چیرې لکه د کار زمينه ورته برابرېږي؟ له دوی سره څه ډول مرسته کیږي چې دوی باید استخدام شي؟
او د دې پوهنتون لیارې سلفي سره دوی خپل همکاري سره کوي د دې ټول خیال ته د وظیفه پیدا کوي او ډېر خیال دی په وظیفه هم ګمرل دي چې دوی چې تیر د فارغین ورکړ هغه خیال دی موږ ټول په ماسکاتو کې خپل وظیفه اجرا کوي.
خانم جان انوری صاحب، تاسو په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوئ. زموږ راپورونه وایي چې په ځینو ولایتونو کې د نجونو زده کوونکو شمیر ځکه کم دی چې هلته د ښځینه ښوونکو شمیر کم دی، او په ښوونځیو کې خلک خپلې لوڼې وروسته له شپږم ټولګي څخه له مکتبه باسي. دغه څومره لویه ستونزه ده ستاسو په فکر، او څه ویل غواړي و خلکو ته چې دوی څنګه کولای سي خپلې لوڼو سره مرسته وکړي چې تر دغه مرحله تیر سي، یو څه ستونزې وګالي چې راتلونکي نسلونو ته اسانۍ جوړ سي؟
زمون ګورونه او خیال دي چې خپل لوڼې تر شپږم ټولګي نه لوړې تر دولسم او پوهنتون پورې لپاره خوشي کړي، خپل درسونو ته خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. انشاءالله دا مشکل به ټوله حل وي. په ټولو ښوونځیو کې به زنانه ښوونکي تدریس کوي او خپل ټول مشکلات به دی پر مخ بیایي. او اوس هو دی خپل خیال دي او لوڼه د خپل د علم څخه مخنیوی کوي، نه یې پرېږدي، او چې د خپل پوهنتونونه وایي یا مسلکي ښوونکي جوړ شي. او د خیان د ورونو څخه مې دا هیله ده خپلې لوڼه ده د ښوونځیو څخه نه وباسي، که خپلې لوڼې ته خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. دوی خپلې لوڼې ته دغه ونه وایي چې تاسو ښوونځیو ته مه ځئ، هلته نارینه ښوونکي دي او تاسو ته ښوونکي تدریس کوي. دغه لوڼې د دوی د دولسم او د پوهنتون څخه فارغ شي، په راتلونکي کې به په همدې ښوونځیو کې دوی ښوونکي وي او مدیران به وي، سرمالین به وي. مونږ کولای شو چې د دې لارې د کوشش وکړي دا خپلې ستونزې ټولې حل کړو. د خیان څخه مې بیا هیله دغه ده چې د خپلې لوڼه به په دغې خبره یا په دې و ټکي چې څه شی دي چې زه خپل لور ښوونځی ته نه پرېږدم، هلته نارینه ښوونکی تدریس ورته کوي. نو دا ښوونکی چې په یو ښوونځی کې تدریس کوي، دا ټول د شاګردانو د پلار په حیثیت تدریس کوي او د دوی معنوي پلار ګرځي. او دا خبره د دوی خو زمونږ خلک شته، زمونږ په ټولنه کې، زمونږ په کلي کې، زمونږ تاسو په هېواد کې دا خبرې ډېرې دي. خپلې لوڼه چې ښوونکی تدریس کوي، خپلې لوڼه نه ورته پرېږدي چې زه د نارینه او ښوونکو څخه د زما لور تدریس نه کوي. او دغه مونږ تاسو د سوادۍ خبره ده که مونږ تاسو خپل پلرونه ورونه خپلې زده کړې کړي وای، پوهنتونونه یې لوستلي وای، او دا خبره به هېڅکله نو تکرارېدای چې زه خپل لور نه پرېږدم. خو د دې څخه زما خواهش دا ده چې خپل لورونه د خپلې زده کړې ته پرېږدي، چې خپلې زده کړې ته ادامه ورکړي.
ډیره زیاته مننه خانم جان انوري صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو نور بس دې خبرونه اوري. زموږ لومړی میلمنه د پکتیا ولایت څخه د نجونو د زده کړو په برخه کې فعاله خانم جان انوري و. اوس هم ورزم د خپلې دوهمې میلمنې پر لور چې په کندهار ولایت کې مدني فعاله ده او عزیزه وطنواله نومیږي. وطنواله صاحب اوس مهال له موږ سره پر لیکه ده. ډیره مننه چې تاسو وخت و ایستی او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. عزیزه جانې، که تاسو لومړی په دې اړه زموږ اوریدونکو ته وایست چې په کندهار ولایت کې د نجونو په برخه کې د لوړو زده کړو د لاسرسي په اړه دوی له کومو مهمو ستونزو سره مخامخ دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته تاسو تخنیکي همکارانو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه او ښې هیلې. خدای مو جوړ روغ لره. د کندهار ټولنه تاسو ته معلومه ده چې یو سنتي ټولنه ده. متاسفانه ما په کندهار کې تقریبا شپېته کاله د مخه درس لیسه خلاصه کړې ده، او بیا مې په کابل پوهنتون ته تللې یم. هغه چې پوهنځي مې هلته سات رسه بجې ده، او د کابل پوهنتون د چې پوهنځي فارغ تحصیله شوم. نو متاسفانه شرایط فوق العاده په شاته تللې دي دلته په کندهار کې. زه به یو مثال درته وایم، بخښنه غواړم. چې یوه عمومي اول لومړی د مکتبه څخه فارغېږي او د امنیتي مشکلاتو په خاطر دا یوازې یو ترانسپورټي وسیله نشي پیدا کولی، چې هغې خوا ته چې د ژوند کاوه ملګري نه درلودله. عمومي اول لومړی د ټیپ پوهنځي ته کامیابه شوې وه او هغه یې پرېښوده. داسې ډېر مشکلات شته ټولنه کې، اجتماعي مشکلات، اقتصادي مشکلات هم شته و بعض کسانو ته، او امنیتي څه ټول دي. ټولنیز مشکلات ته کې راستو ملالې جانې زموږ په ټولنه کې متأسفانه اوس دا رواج شوی دی چې نجلۍ د بلوغ سن ته ورسیږي، یعنی په اتم نهم لسم صنف کې بیا د دې د نامزاتی یا د واده کولو تلاشونه کېږي، چې دا ډېر د نجونو د درس او تحصیل د ادامې معنی ګرځي. پوهنتون کې د کندهار پوهنتون خوشبختانه ډېر ښه استادان لري، او د تېرو کلونو کې تقریبا د لومړۍ درجې پوهنتونو څخه پېژندل شوي وو، ولې متاسفانه زموږ د نجونو او هم د لوکانو شمېر په دې پوهنتون کې ډېر لږ دی. زموږ ځوانان یعنی نارینه دا امکانات لري چې د کانکور د امادګۍ لپاره کورسونه واخلي، درسونه ووایي. زما سره یاس ملالي جان؟
بلې، اوس تاسې ږغ موږ ته راځي. وطنوال صاحب مهرباني
وکړئ. نو د نجونو لپاره دا امکانات نشته چې په کانکور کې دوی امادګي ونیسي، او د کندهار پوهنتون ته چې کوالټي د لحاظ څخه هم ډېر جګ دي وضعیت کامیاب شي، او هغه پوهنځي چې ډېر په اصطلاح د خلکو خوښېږي یا دا کې د کار په ساحه کې ښه امکانات لري، او دوی ته د دوی کامیاب شي، ځکه استادان یې د دوی دپاره د کانکور دپاره چې امادګي لري دا امکانات و دوی ته نشته. البته دا اقتصادي محدودیتونه هم په دې کې رول لري، او تر ټولو مهمه متاسفانه چې اوس امنیتي مشکل حل کړي. زه به درته ووایم په عینو مینه کې چې هغه د کندهار یا په اصطلاح د افغانستان هغه ټاپ ځای دی چې هم مډرن کورونه لري، او هم په اصطلاح خلک دا فکر کوي چې امنیت ډېر شته، ولې متاسفانه حتی د ورځې له تر سړک باندې نجونو ته ازار ورکول کېږي. نو دا نه معلومه چې دا د تخریبي شبکو امنیتي کسانو د خوا څخه دي او که څوک دي، خو زه په دې عقیده یم چې طالبان دا کار نه کوي، ولې امنیت د یو شمېر کسانو د خوا څخه خراب شوی، غلاوې ډېرې شوي. نو په دې سره یې پکې څوک دا امکانات نه بروي چې دغه کې دېته زړه نه شي کوي چې خپله پېغله لور دې د کور څخه و مکتب ته او یا پوهنتون ته پرېږدي. زما ږغ
پر
مسؤلینو باندې دا دی، د کندهار پر مسؤلینو باندې دا دی چې لطفا د کندهاریانو نارینو او ښځو و ږغ ته غوږ ونیسي، د امنیت مسؤلیت تاسو یاست، او ودیته د ژوند کولو د عادي ژوند کولو امکانات برابر کړئ، په زیاته بیا د نجونو لپاره چې نجونې په سنتي ډول سره هم له درس تحصیل ته نه پرېښول کېږي. که دغه رقم نه امنی وي نو د نجونو حقوق تقریبا سل په سل کې، یعنی وي په سل کې تر پښو لاندې کېږي.
بلې،
دا ډېر تعصب پای دی.
ډیره مننه عزیزه وطنوال صاحب چې تاسو له موږ سره په شکست سکوت یا نور بستې پروګرام کې ګډون کوي. تاسو ځینو ستونزو ته اشاره وکړه چې شذي او نجونې د کندهار په ټولنه کې ورسره مخامخ دي. وطنوال صاحب، که تاسو په دې اړه راته وایست چې تاسو یادونه وکړه چې په تیرو ډیر څلوېښتو کلونو کې ټولنه ډیره پر شا تللې ده، که تاسو د مخکینیو کلونو په پرتله موږ ته وایست چې د خپلو دکړو پر مهال هغه مهال چې تاسو زده کړې کولې او د اوس ترمنځ کوم مهم توپیرونه وینئ؟
توپیرونه لکه دا کلونه چې زه فکر کوم چې په دې په دوه څنډه کلونو کې به موږ بېرته هغه حالت ته ونه رسېږو، ځکه ټولنې ګرد سره کلچر بدل کړی دی. موږ د تحصیل په دوره کې به ما په کابل کې په لیلیه کې ژوند وکړي، پوهنتون کې مې د نارینو سره یو ځای درس ویلی دی، هېڅ نه وه مشکلات او احساس د ازار او اذیت ما نه دی احساس کړی، نه زما همصنفیانو نجونو. یوازې به دا محصلین تللو کابل ته، یعنی موږ لکه اوس چې وایو چې باید یو نارینه ورسره یې محرم، هغه وخت دا تشتونه نه وه. هر قسمت مسئولیت چی وه تو بس کی بس هر ده ده قادر ترانسپورت فرده تو از اینی و ده ترانسپورتی نوه تا هر بس که بس کسنه سوله سلور بجوته به کابل تورسی بیا بمدشته تو دولس بجه پا بس که کشنس هر اتا به جه به سینج پور ورسی بلو نو زه فکر نکومه چه تا تنجو سکالی که مردست داغا حالت تورسی شو متاسفانه چه دیر تاسف او جرازه ایلی جهانیان را لبنت جهانیانو پا داغا وعده باندی چه مرد به زمینه ده عادی جون که اولو برابره که وجه متاسفانه چه دا ولس ولا حتى في الأشهر الأخيرة شو بكرو كتر هذا دير بطر له مسؤول طول أنا دير شهادة لجده أو دا تعصب بعدي نوزما فر والدينه بعدين دار رغدي كلطفا خبل أولادنا كالقان دي كنجوني دي ودرس يتشفر كيد جنگ فرزاية وكلام أو كاغاز وكتاب تشفر كي أو نجوني تخاصة دا زمنا برابرة في چه درس وای عالی تحصیلات وکی ځکه دوی د پاینده کې د درو ته پنځو جنریشن پرې بیا دوی مثبت رول لوبوي او خپل آینده نسلونو ته ډېر ښه خدمت کولی شي.
بله وطنوال صاحب، که تاسو اوس یو څو خبرې په دې اړه زموږ اوریدونکو ته وکړئ چې په کندهار ولایت کې دولت څه کولای سي چې نجونې او مور او پلار ولوړو زده کړو ته زړه ښه کړي او دوی باید د خپلو نجونو سره د لوڼو سره مرسته وکړي چې هغوی لوړې زده کړې بشپړې کړي.
الله ته خاص کوم چې دا جنگ ته د پایتو کې کشیږي ځکه جهانیان ونه کولی شولی او زموږ دولت تر توان هم دا خبر لوړ ده که امنیت راشي. نو فکر کوم چې والدین هر کمودی که پلار دی د اولاد ښه غواړي، نو لومړی شی چې دی زموږ د جنگ د پای ته رسېدو پیشله خبره ده چې موږ وکولی شو په عادي ډول سره ژوند وکولی شو او فکر مو آرام شي، مغز مو دې ته اماده شي چې د اولاد تچینی او آینده ژوند باندې فکر وکړو. دا د دولت وظیفه ده چې په دې لاره کې که په منطقوي ډول دی که په جهاني سطح دی او که په ملي سطح دی دا زمینه مساعد کې او وصول ته لاره وارسي او موږ سوله ترلاسه.
بله ډیر زیاته مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو د نور بس دی پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی، بیا به هم له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
Joy. ژوند وای.